سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لاس بجې سوې نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د اپریل 19 نیټه ده. د مشال ریډیو په بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ کلی کوم هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په دې غړي کې د پاکستان د سینټ په انتخاباتو کې د ووټ د خرڅلاو له وجې د عمران خان د خیبر پښتونخوا د اسلم بلی غړو ته د نوټس ورکولو د پاکستان د پبلک اکاونټس کمیټې د امتحانونو اخیستونکي ادارې باندې د درغلي تورونه او دا شامل یو شمېر نور رپورټونه لرو او په آخره کې سندرې جادوګري یونیټ پروګرام لرو. پیل له خبرو. سر ټکی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران اعلان کړی چې د خپل ګوند د خیبر پښتونخوا هغه شل غړي به باسي چې ورباندې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو خرڅولو تور دی. او د افغانستان ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر نن په بیجنګ کې له یو شمېر چینی چارواکو سره ویني. د ترکی ولسمشر اعلان کړی چې انتخابات به یو کال مخکې ترسره کړي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران او بخشید د پاکستان تحریک انصاف مشر اعلان کړی چې د خپل ګوند د خیبر پښتونخوا هغه شل غړي به باسي چوربندې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو خرڅولو تور دی. عمران خان پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د صوبای اسمبلی د غړو د تحریک انصاف پر ځای د نورو ګوندونو امیدوارانو ته ووټونه ورکړي ول.
دا وایي د تحریک انصاف د غړو ته د خپل سپیناوي لپاره نوټسونه ورکوو. که هغوی ځواب رانه کړ او موږ یې مطمئن نه کړای شو لګوندې باسو. تر هغې وروسته به د دې کسانو نمونه د احتساب اقامي ادارې نیب ته هم ورکوو.
د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې د سینټ انتخابات وسول چې د نتیجو تر راتګ وروسته پر ځینو ګوندونو خصوصا پر تحریک انصاف او مسلم لیگ نون تور پورې سو چې ځینو پارلماني استازو یې خپلې رایې خرڅې کړې دي. د پاکستان د قومي اسمبلی د بشر حقوقو کمیټې وایي د ورکو کسان په اړه د پلټنیز کمیشن شمیر د پوره باور وړ نه دی. د بشر حقوقو کمیټې د اپریل پر 14 د ورکو کسانو پلټنیز کمیشن مشر جاوید اقبال وربللی. نوموړي ویلي ول چې پخوانی پوځي امیر جنرال مشرف شاوخوا 4000 کسان نور هیوادونو ته سپارلی وو. خو د بشر حقوقو کمیټې د دوه غړو پرون مازیګر مشالې ډول چې د جسټس جاوید اقبال ورکل سوي شمیرې د باور وړ نه دی. د کمیټې غړي ډاکټر شازیا صوبیا وایي د اورکو کسانو شمیر ځکه هم پوره باوري نه دی چې داسې ډیر خلک ستا چې نوم یې د لادرک کسانو په لیست کې دی خو هغه په نورو هیوادونو کې اوسي. د کمیټې یوې بلې غړي نسیمه حافظ پانیزی وویل په لټنیز کمیشن چې له خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو څخه د اورکو کسانو شمیر ورکړي هغه ناسم دی ځکه چې د پښتون تحفظ غورځنګ غونډو ته زرګونه کسانو د خپلو کورنۍ د اورکو غړو په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان یوې لوی ټلویزیوني شبکې چې یونس دوه سرچینو ویلي چې د هیواد په ځینو برخو کې پس له هغه نشریات بحال سوي چې له پوځي چارواکو سره تر خبرو وروسته په خپلو سیاسي خبرونو کې د پوست په غوښتنه بدلون راوستی. د جنگ ګروپ نامعلومو سرچینو پرون رایټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په نارضامندۍ سره د پوځ زیاتره غوښتنې منلې دي. البته زیاته یې کړه چې موافقه حتمي سوې نه ده او وضعیت لا هم مبهم دی. د یونس مشر میر ابراهیم رحمان د اپریل پر 15 باندې ویلی وو چې د پاکستان په 80% سیمو کې نشریات بند شوي دي. که څه هم ناقدین د دې تر شا د فوج لاس ګڼي خو د جیو چارواکي د نشریاتو بندېدو تور په ښکاره توګه پر فوج نه لګوي. د پاکستان پبلک اکاونټس کمیټې د ان ټی اس اداره کې د درغلیو په د پلټون لپاره یو کمیټې جوړ کړې ده. پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه په مشرۍ کې سوي غونډه کې پر هغو سرکاري او شخصي ادارو چې د ان ټی اس امتحانونه اخلي ژغ کړی چې خپل ټول ملي مالي حساب وړاندې کړي. د کمیټې یو غړي شاهده اختر مشال لیډو تول چې دوی ته دا شکایتونه ترلاسه شوي چې ان ټی اس چارواکي په امتحان کې درغلي کوي.
دوی 2002 نه واخلي تر 2016 پورې اوس هیڅ اکاؤنټبلټي نه شوي او په دې باندې موږ سخت اعتراض او د آډیټ هم دغه وو چې د دوی د ریسپانسبلټي فکس شي ځکه چې اوسه پورې دوی یو ریسیټ موږ ته نه دی پیش کړی او د دوی چې دی تقریبا شپږ نیم اربا روپۍ چې کمې دي د دوی په بینکونو کې او د دوی هیڅ حساب کتاب نه دی پیش شوی.
نیشنل ټیسټینګ سروس یعنی ان ټی اس هغه اداره ده چې په پاکستان کې د اکاډمیک معیار جاج اخلي هغه نور شکوي او د هغو زده کوونکو تعلیمي معیار چڼي چې غواړي د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په بیجنګ کې له یو شمېر چیني چارواکو سره وینې. ښاغلی اتمر د چین د مرستیال ولسمشر وانګ کیشن په بلنه بیجنګ ته تللی. د دې سفر د هدف په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویاند قادر شاه بیګا مشالډو ته وویل چې غواړي چین د سولې بهیر ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په لیدنه کې به د ترهګرۍ، اقتصادي او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وسي. د ترکیه ولسمشر اعلان کړی چې انتخابات به یو کال مخکې ترسره کړي. رجب طیب اردغان پرون په دیاړه په انقره کې وویل دی وایي موږ پریکړه وکړه چې انتخابات د جون په 24مه د یکشنبه په ورځ وکړو. د ترکیه د پارلماني او ولسمشریزه انتخابات لپاره تر دې مخکې د 2019 کال د نومبر میاشت ټاکل شوې وه. دا پریکړه په داسې وخت کې سوې چې ترکیه له پارلماني نظام او ولسمشریزه نظام ته بدلېږي او تر راتلونکي انتخاباتو وروسته به د نوي ولسمشر قانون اختیار نور هم زیات شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل هغه ادعا تکرار کړې چې بل هیڅوک د روس په اړه دومره سخت چلند نه کوي لکه چې هغه یې کوي. نوموړي زیاته کړې چې ډېر ژر به پر روس بندیزونه ولګوي ځکه چې دا هیواد یې د لګېدو حقدار دی. پرون په فلوریډا کې په خپل مارالاګو تفریحي ځای کې د جاپان له وزیر اعظم شینزو آبه سره ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال ډونالد ټرمپ په مشخصه توګه د دغه بندیزونو په ډاګه نکړل. نوموړي دا خبره هغه مهال وکړه چې خبرې غونډه تر وخت لمخه ختمه کړه، خو هلته چې کله خبریالانو د پښتنو په اړه د شور جوړ کړ نو امریکایي ولسمشر سټیج ته ستون شو او ویل چې ډېر ژر به بندیزونه ولګېږي ځکه چې روسیې د لګېدو حقدار دی. د ایران حکومت په ټولو حکومتي ادارو شک کړي چې د ټلیګرام اپلیکیشن لارې بهر ته پیغامونه ونه لیږي. د ایران حکومت دا پریکړه ستر دی کړي چې د هیواد مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي اعلان وکړ چې ملي ګټې د غوښتنه کوي چې له ټلیګرام کار وانخلم. خبرونه پای تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوریدل. د پاکستان د سینټ په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو په تور کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د خیبر پښتونخوا د اسمبلی شل غړو ته د نوټس ورکولو اعلان کړی او ویلي چې که چا مطمئنه نه کړ نو له ګوند به وباسي.
شوکاس دے رہے ہیں اگر انہوں نے ہمیں ریسپونڈ نہ کیا، ہمیں مطمئن نہ کیا، ہم ان کو پارٹی سے نکال رہے ہیں.
د پاکستان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ویلی چې د امتحان اخیستونکو ادارې این ٹی ایس کی درغلی روانی دی خو کارپوی حل پڅ کی ویني.
پارلیمنٹرین دا خبره کی چې کرپشن د پکی نو بیا پکار دی چې ایچ ای سی یو دسی تھرڈ پارٹی مانیٹری ادارې جوړ کی چې هغه بندې د اچا هم ابجیکشن دی.
او سندری جادوګری یونس پروگرام کې د پښتون تحفظ ومن په جوړېدو کې د سندرو پر رول خبرې کوي. نور رپورټونه لرو له مشالېډو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پل رپورټ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي هغه کسان له ګوند باسي چې روان کال د سینټ په انتخاباتو کې خپل ووټونه خرڅ کړي. نوموړي تیر مازدیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د ګوند شل غړو ته نوټسونه استوي او که هغوی سپناوی ونه کړ نو بیا یې د ووټ خرڅولو په تور د احتساب کمی ادارې ته ورپېژني. تفصیل پامیر صاحب راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل یوې ګوندي کمیټې تر پلټنو وروسته معلومه کړه چې د پاکستان په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د تحریک انصاف شلو غړو د سینټ په انتخاباتو کې پیسې اخیستې دي او د نورو ګوندونو استازو ته یې ووټونه ورکړي ول. عمران خان ویل کدې کسانو سپیناوی ورنه کړ نو له ګوندې باسي.
شوکاس دے رہے ہیں اگر انہوں نے ہمیں ریسپونڈ نہ کیا، ہمیں مطمئن نہ کیا، ہم ان کو پارٹی سے نکال رہے ہیں.
دایوائی دے تحریک انصاف دے غڑو تا د خپل سپیناوی لپاره نوٹسونه ورکو که هغوی جواب را نه کړ او موږ یې مطمئن نه کړای شو لګوندې باسو. تر هغه وروسته به د دې کسانو نمونه د احتساب قومي ادارې نیب ته هم ورکو. موږ دا فیصله کړې و چې ګوند ته که هر تاوان رسی دا خلک نه پریږدو.
جو بھی ہمیں نقصان ہو پارٹی کو ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا.
د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې د سینټ انتخابات وشول چې د نتیجو تر راتګ وروسته پر ځنو ګوندونو خصوصا پر تحریک انصاف او مسلم لیگ نون تور پورې شو چې ځنو پارلماني استازو یې خپل رائے خرڅ کړي دي. په پاکستان کې د صوبایي او قومي اسمبلیو غړي د سینټ د عمومي څوکیو قبائلی سیمو او اسلام آباد استازی ټاکی. د سینټ تر انتخاباتو وروسته تحریک انصاف یو کمیټه جوړ کړه چې د پیسو په بدل کې د ووټ ورکولو د تورونو پلټنی وکړي. عمران خان په خبري غونډه کې د شلو کسانو نومونه واخیستل او ویل چې په دوی کې ځنې د ګوند غړي دي، ځنې له نورو ګوندونو څخه تحریک انصاف ته ورغلي، او ځنې د 2014 زیږیز کال تر انتخاباتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د دوی له واکمن ائتلاف سره یو ځای شوي ول. د ویل د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو په بدل کې د ووټ ورکولو عمل لسیزې پخوانی دی، خو دوی یې نشي زغملی. هلته د سه شنبې پر ورځ د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف په اسلام آباد کې د ووټ د ارزښت او درناوي په اړه د یو شمیر ګوندونو غونډې ته په وینا کې وویل هغو کسانو ته په انتخاباتو کې د نوماندې ټکټونه نه ورکوي چې د سینټ په انتخاباتو کې ورباندې د پیسو اخیستو تور پورې شوی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان پبلک اکاونټس کمیټي پر هغو سرکاري او شخصي ادارو چې د ان ټي اس امتحانونه اخلي غږ کړي چې خپل ټول حساب کتاب ورته وړاندې کړي. کمیټي ویلي دي چې دوی ته داسې شکایتونه راغلي چې پکې تور لګول شوی چې د ان ټي اس په امتحانونو کې درغلي شوی او له دوی پیسې اخیستل شوی دي. ان ټي اس یوه اداره ده چې په پاکستان کې د تعلیمي معیار جاج اخلي او هغه شکوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د پبلک اکاونټس کمیټي غونډه د شروع پر ورځ د قومي اسمبلی د اپوزیشن مشر خورشید شاه په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې د اسلام آباد د کومسرټس پوهنتون او د ځینو نورو ادارو مشران راغوښتل شوي وو چې د کمیټې د غړو لخوا ورته وویل شو چې دوی په ټول پاکستان کې د یوې نوکرۍ لپاره د زرګونو ځوانانو څخه پیسې اخلي، خو په دې لړ کې حکومت ته حساب نه دی ورکړی. پر دې موقع دا خبره په ډاګه شوه چې د کومسرټس پخوانی پروډکټر او د ان ټي اس مشر هارون رشید په خپل هم د جعلي ډیګري درلودلو په تور له چوکۍ لرې کړل شوی دی او دا مهال په امریکا کې پټ دی. کمیټې د پلټنې ادارې اف آی ته حکم ورکړ چې له نوموړي څخه د غلا پیسې بیرته واخلي. په غونډه کې په راتلونکي کې د درغلیو د مخنیوي لپاره یو کمیټې هم جوړه کړل شوه. د اپوزیشن مشر خورشید شاه وویل چې که په ان ټي اس کې په دومره کچه درغلي کیږي نو بیا باید ورباندې بندیز ولګول شي. د یاتي کمیټې کنوینر او د قومي اسمبلی غړي شاهده اختر علي د چهارشنبه مازیګر مشال ایډو ټول چې دوی د ساينس او ټکنالوژي وزارت ته ویلي چې د ان ټي اس ټیسټ اخیستو لپاره په رسمي توګه یو نظام جوړ کړي. نوموړي په ان ټي اس امتحانونو یا ازموینې کې د درغلیو په اړه زیاته کړه.
هایر ایجوکیشن کمیشن منیسٹری موږ راغوښتي وه چې د هغې انډر چې کوم دی کانسپټ راځي یونیورسټي او بیا کانسپټ چې دا د هغې د ان ټي اس چې کوم ډیل کوي دا راځي د ساینس اینڈ ټیکنالوجي انډر. نو دا دواړه پکې انوالو دي چونکې دا ان ټي اس د 1984 کمپنیز آرڈیننس تحت جوړ شوی دی، دا اٹانمس باڈی دا. نو دوی 2002 نه واخلي تر 2016 پورې اوس هیڅ اکاؤنٹیبلٹی نه شوی او په دې باندې موږ سخت اعتراض د آڈیٹ هم دا هغه وو چې د دوی د ریسپانسبلټی فکس شي، ځکه چې اوس پورې دوی یو ریسیټ هم موږ ته نه دی پیش کړی او د دوی چې دی تقریباً شپږ نیم اربع روپۍ چې کمی دي د دوی په بینکونو کې او د دوی هیڅ حساب کتاب نه دی پیش شوی.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره د یوې غیر حکومتي ادارې الف اعلان مشر او د تعلیمي چارو څېړونکي عمر اورکزی وایي باید په دې اړه یو بې طرفه کمیټه جوړه کړل شي.
پارلیمنٹرین دا خبر ہے کہ کرپشن دا پکی نو بیا پکار دے چے ایچ ای سی او دسی نور اداری یو دسی تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ یا تھرڈ پارٹی یو ادارہ جوڑے کی چے آغا چے آغا بندی دا ایچا ہم آبجیکشن نوی زخبر دا ان ٹی ایس سائٹ یا فیور میں کوما خود دا وے ما چے کم ہم کینڈیڈیٹس ریکروٹ کی گی پکار چے آغا یو چیک اینڈ بیلنس پترو باندے یا مطلب مانیٹرنگ پترو باندے ریکروٹ سی دا سینا لگا پتیرا وقتنوں کے بچ سنگی مطلب چے چا سر ڈگری آغا با ریکروٹ شو نہ زمونگا بیسیکلی ایگزام سسٹم ہم ٹک نہ په ایگزام سسٹم کې تاسو غوري مشرمان په حالونو کې نقل کوي په غبي راشي مخ کې ډېری نمبر وي چې کوم قابل خلک یو نمبر کم وي چې کوم بیک بینچرز وي یا چې کوم داسې کسان یو نمبر زیات وي.
د شاهد اختر علي په وینا د روانې میاشتې په 23 نیټه د لوړو زده کړو د کمیشن چارواکي رغښتي چې په دې لړ کې غوره اقدامات وکړي چې له مخې په ان ټي اس کې د نورو درغلیو کېدو مخه ونیول سي. نېشنل ټیسټینګ سروس یعنی ان ټي اس هغه اداره ده چې په پاکستان کې د اکیډمیک معیار جاج اخلي، هغه نور شکوي او د هغو زده کوونکو تعلیمي معیار چڼي چې غواړي د لوړو زده کړو لپاره بهر هیوادونو ته ولاړ سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان د کامیاب سمري د بچري کونو کمیټي وايي د ورکو کسان په اړه د حکومتي کمیشن ورکړې شمیرې پوره باوري نه دي. د دې کمیټې بوغړو پرون ماښام مشال لیډو ته وویل چې د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې ګڼ کسان نورو هیوادونو ته سپارل شوي. دوی وايي د حکومت پلټنیز کمیشن دعوه کوي چې اویا فیصد ورکو کسانو مسلې حل کړي، خو اصلا داسې ډېر خلک شته چې پاکستان کې د ورکو کسانو په نوم رجسټر دي خو په نورو هیوادونو کې اوسي. نور تفصیل د پامیر ساحل په رپورټ کې.
د پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټي وای د ورکو کسانو په اړه د پلټنیز کمیشن ورکړې شمیر د پوره باور وړ نه دی. د دې کمیټې دوه غړو د چهارشنبه پر ماښام مشال راډیو ته ویل د ورکو کسانو پلټنیز کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال یې د اپریل پر 14 د کمیټې غونډې ته وربلل و چې پکې هغه وویل چې د پخوانی واکمن پرویز مشرف په حکومت کې شاوخوا 4000 کسان نورو هیوادونو ته سپارل شوي. د کمیټې غړي ډاکټر شازیه صوبیه وایي د ورکو کسانو ارقام ځکه هم پوره باوري نه دي چې داسې ډېر خلک شته چې نوم یې د لادرکه کسانو په لیست کې دی خو هغوی په نورو هیوادونو کې اوسي.
انفارمیشن مل چکی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے.
دوائی حکومت د ډیرو ورکو کسانو په اړه معلومات ترلاسه کړي، د ډیرو اوس هم هیڅ پتہ نشته. البته دا سی ډیر خلک دي چې دلته موږ سره د ورکو کسانو په توګه رجسٹر دي خو هغه په نورو هیوادونو کې اوسي، هلته خې نوکری او ژوند لري
اور وہ باہر کے ملکوں میں بہت اچھی جاب پہ بھی ہیں، بہت اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں.
د قومی اسمبلی د بشری حقوقو د کمیټي یو بل غړی نسیمه حفیظ پانیزی وویل پلټنیز کمیشن چې له خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو څخه د ورکو کسانو شمیر ورکړي هغه ناسم دی، ځکه چې د پختون تحفظ غورځنګ غونډو ته زرګونه کسانو د خپل کورنۍ او د ورکو غړو په اړه معلومات ورکړي.
ډیر ورک کی ماته کوم وخت جسټس صاحب دا خبر وکړ چې په خیبر پختونخوا کې 902 په فاتا کې 5000 دي. دا خو بالکل دروغ دی، بالکل. او دا چې ماته کوم د منځ پښتونخوا والا خبر وکړ چې پاکستانی میډیا خود ته بالکل کوریج نه ورکوي، نو جاوید اقبال دا خبر وکړ چې نثار منظور پښتون بل ما سره ملاقات وکړي او ما ته به دا کوم د ورکو کسانو نمونه لیست راکړي، نو بیا به زه پر مخ ته تپوس ورله وکړم.
پانیزی زیاته کړه په قومي اسمبلی کې د واکمن مسلم لیگ نون غړي زهرا ودود فاطمی په مشرۍ شوې غونډې ته په وینا کې د ورکو کسانو د کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ویل د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب شیرپاو هم نورو هیوادونو ته د پاکستاني وګړو د سپارلو په بهیر کې ښکیل وو. خو شیرپاو مشال راډیو ته ویل جسټس جاوید اقبال دا خبره بې بنسټه بللې او دا چې د نه یوازې بل هیواد ته پاکستاني وګړي نه دي سپارلي بلکې دا کار یو جرم بولي.
واضح طور باندې ویلی شمه چې د انټیریر منسټر نه یو کس زما په تور کې چاته حواله شوی نه دی او نه دا زموږ کار وو. په دې کې د انټیریر منسټری اس غنو او ما ټول وخت تیر کړی دی په هغه کې اس حکم چاته حواله شوی نه دی او چا ساغی نه غدی د انټیریر منسټر ټول کاغذونه وګوري. ولې به موږ د پاکستانیان خپل ملک ته حواله کړو؟ دا خو قانوني جرم دی په دغه لحاظ سره.
د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې غړي ډاکټر شازیه صوبیه زیاتوي چې پلټنیز کمیشن تر اوسه د 90% ورکو کسانو قضیه هواري کړې دي او هغوی یا کورونه تستان شوي یا ور باندې په عدالت کې مقدمه روانه دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان فوج غواړي چې له افغانستان وزیرستاني کډوال د اپریل میاشت کې واپس کړي. د خبر د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي محمد نذیر د چاچمبې په ورځ مشال ریډیو ته وکړه. نجیب عامر پرې رپورټ لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر وای د پوځي مشرتابه سره د لیدو او مشورو نه پس دوی په افغانستان کې میشتو ټولو وزیرستاني کډوالو ته باور ورکوي چې د یوې میاشتې په موده کې به بیرته دوی واپس کړل شي. نوموړي دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ له هغې وروسته وکړې چې په روانه اونۍ کې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات وکړ. د زیاتوي
تقریب پہلا امید ایرا را دیت انشاءالله پدانی آشکرون انا مکمل دی خوش خواد دیگین دی دو وفا دیدینی.
په شمالي وزیرستان کې د زربیاز عملیاتو په زرګونو وزیرستانیان افغانستان ته هم په کډه کولو مجبوره کړیو. له دوی څخه د پاسه شپږ زره کورنۍ ورلمخې په دوه مرحلو کې پاکستان ته وړېدلې، خو لا هم څو زره وزیرستانیان د بېلابېلو وجوهاتو له کبله تر اوسه په خوست، پکتیا او پکتیکا کې پاتې دي. د قومي سملې غړی محمد نذیر زیاتوي چې د واپسې پر مهال به د ستنېدونکو کورنیو سره لازمي مرستې هم وشي. هلته په افغانستان کې میش وزیرستانی کډوال وایي دوی ستنېدل غواړي، خو حکومت دی ورته د انګور اډې لاره پرانیزي، کومه چې د دوی په وینا تر غلام خان لارې دوی ته نږدې پرېوځي. خو د شمالي وزیرستان چارواکي وایي له غلام خانه پرته په بلې کومې لارې د کډوالو واپسي شونې نه ده. دوی وایي په افغانستان کې میش وزیرستانی کډوال باید اول د خوست ګلان کیمپ ته ځانونه ورسوي، بیا به له هغه ځایه د قافلو په شکل کې د دوی واپسي وشي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
پسلورو بجو
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ګڼ کمیونټي سکولونه داسې دي چې حالت یې ښه نه دی. په دوی کې یو د پېښور سره خوا کې د څمکنیو سیمې یو میډل سکول هم دی. د ښوونځي کې ماشومان ډېر او کلاسونه یا ټولګي کم دي، ودانۍ کچا او د مشغلتیا ځای نه لري. بشیر غواشي نور حال درکوي.
د پېښور سره نږدې د څمکنو په یو کلي کې یوازې یو ښوونځی یا سکول دی. په دیوالونو کې چاودونه لورای ښکاري، په باران کې چت راڅاڅي او په ګرمۍ کې د سوري د نشوالي لوجه پکې واړه سبق نشویلې.
زمانم د فاطمه
فاطمه له هغه درې سو زده کوونکو دا چې دلته په ډیره مشکله سبق وایي.
تعلیم کمرم ډیره زیاته وړه، زموږ ماشومان ډیر زیات دي او زموږ د فارې یو حال جوړول هم ضروری دي، ځکه چې زموږ سکول ډیر زیات تنگ دي او زموږ باران کې هم چتونه راڅاڅي. سکولم ډیر زیات وړو کې موږ د پاره دی لکه څه د خلکو کې
دا کمیونټي سکول نیم د حکومت او نیم د ځای خلکو په مالی مرسته چلیږي. دلته په 3 کیلومتر کې بل سکول نشته. ډیر زده کوونکي ماشومان غریب او یتیمان دي. دوی وایي د خونځي د خراب حالت لوجي په ډیره ویره درس وایي. همیرا په څلورم ټولګي کې ده. هغه له حکومت غوښتنې لري.
حکومت ته چې زموږ سکول د پاره لګ زموږ سکول ته لګته وجه ورکړي چې زموږ سکول ټول خراب دي او لګ غټه مړه لګي چې زموږ کلاسونو کې څلور سره جیو کلاس کې دوه کلاسونه ناشته دي چې کلاسونه مړه لګټ کې او چې د بجلی صحیح نه ده چې پکی مړه ته لګوي مجبوری ده کنه چې دا لګ راته نږدې ده نو راځي پڑھائی مرکز صحیح ده پرائمری سکول په شانتي چلیږي. حکومت ته چې دل تراله ده سم پورې سکول جوړ کړي.
که څه هم د سکول حالت ښه نه دی، خو په خواو شا کې بل ښوونځي د نشوالي له وجې میندې پلرونه دلته خپل ماشومان راولي.
سفر الله یارم اتیاغیم
سفیر الله په دې وروستیو کې څمکنې ته راکړه شوې. لمسی په څلورم کې داخل کړی او هیله لري چې حکومت به د ښوونځي بیا رغونې ته پام
وکړي. سبق خو پدې دی چې په سړیتوب پوهشي، په انسانیت پوهشي، په مشر په کشر پوهشي. په دا ټولې خبرې
د څمکنو د دې ښوونځي پرنسپل هدیه سمد ده. هغه کوښښ کړی چې د ځایی اوسیدونکو او ایلیمنټری ایجوکیشن فاونډیشن نومې ادارې په مرسته دا ښوونځی وچلی.
ما زما کوشش دا و چې دلته یو سکول کولا کوم چې ارتګر ټول ماشومان خوشی ګرځیدل.
دغه اداره دوی ته کتابونه او د درې ښوونکو تنخواه ورکوي، خو هدیه سمد وایي زده کوونکي ډېر دي نو ځکه یې د خلکو په مالی مرسته درې نورې استادانې مقرر کړې دي.
ما سره ایلیمنټری ایجوکیشن فاونډیشن زموږ ته هغې بکس راکړي او زموږ ټیچرانو ته
سیر لگی جدی نہ کہ مونگا بالکل نفس اخلو نہ داخلہ اخلو اور ډیر ماشومان یتیمانان دی ډیر ماشومان بے سہارا دی اور ډیر ماشومان چې دی اغا ماماگان اترنے ساتھی ځکه چې د دې موږ ته ډېر زیات کمې لري او تنخواه چې بیا بند شي څلور څلور میاشتې پنځه پنځه میاشتې نه نو بیا موږ ته د بلونو جمع کول ډېر زیات دغه وي سختي وي.
د څمکنو د ښوونځي په پنځه مرلې ځمکې جوړ دی او د ماشومان لپاره پکې د لوبو څه انتظام نشته. که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې دوی تعلیم ته ډېره پاملرنه کوي خو بیا هم د دې کچه ښوونځي په شان په صوبه کې ګڼ سکولونه له بنیادي سهولتونو محروم دي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 1.25 شارټ ویوز 2113 15,315 او 15,555.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نن غوند ووټ ته د درناوی ورکولو یو کمپاین پیل کړی دی چې په لړ کې د رواني میاشتې پر 19 په اسلام آباد کې د یو شمېر ګوندونو د مخکښ سیاستوالانو یو غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د ووټ له لارې د منتخبو ادارو پر واک بحث وشو چې په کې وویل شو چې د هیواد هر اداره باید د ووټ د ارزښت قایل وي. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان سیاسي ګوندونه او ولس واقعي د ووټ پر سپېڅلتیا باور لري او که څنګه؟ پامیر ساحل راته ځوابي.
د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون یو کمپین پیل کړی دی چې ورته ووټ ته عزت ورکړي نوم ورکړي. په دې سلسله کې د ګوند نه یا سیشن به پر ورځ په اسلام آباد کې د بیلابیلو ګوندونو د مشرانو یو غونډه جوړه کړه چې پکې سیاستوالانو ټینګار وکړ چې پارلمان باید د هیواد تر ټولو مهمې او طاقتورې ادارې په توګه خپل رول ترسره کړي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال په جولای کې د پاناما اسنادو په قضیه کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د پارلمان د څوکۍ لپاره نااهله کړ چې ورسره سم نوموړي دنده پرېښوده او د شاهد خاقان عباسی په مشرۍ نوې حکومت جوړ شو. له هغه وخت راهیسې نواز شریف په ولسي او سیاسي غونډو او له رسنیو سره په خبرو کې پر عدالتي فیصلې انتقاد کړی او د ووټ د تقدس خبره کوي. خو پښتنه دا ده چې د مسلم لیگ نون لخوا ووټ ته د درناوي ورکولو کمپین څه معنا لري او چاته اشاره ورکوي؟ په لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز کې د سیاسياتو استاد ډاکټر محمد وسیم پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل مسلم لیگ نون او ملګرو ګوندونو یې یو بیانیه جوړه کړې چې دا وخی چې ووټ ټاکلي استازي او منتخب ادارې اصلا تر ټولو زیاتې مهمې وي. دی وایي دا چاته د اشارې خبره نه ده. ووټ ته د درناوي ورکولو ناره له تیرو څو میاشتو راهیسې لګول کیږي. کله چې د پاناما اسنادو د قضیې فیصله راغله نو مسلم لیگ نون او ملګرو یې یو رسمي بیانیه جوړه کړه. پارلمان د خلکو د رایو پر اساس جوړیږي او په نورو ټولو ادارو کې خلک د هغوی د قابلیت پر اساس ټاکل کیږي. نورې ادارې د کیفیت یا کوالټۍ پر بنیاد جوړیږي. خو له امریکا څخه تر جاپان هر هغه هیواد چې د ډیموکراسۍ پلوی دی او جمهوریت لري هلته تر ټولو زیات ارزښت د ووټ وي. نو مسلم لیگ نون او ملګری یې خپل بیانیه پر دې تضاد دروي چې د سپریم کورټ فیصله د ووټ د ردولو یا نفي معنا لري. خوایا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه واقعي د ووټ د ارزښت او سپېڅلتیا قائل دي او کنه؟ پوهاند وسیم وایي په غربي ډیموکراسیو کې د وګړي تعلق له ریاست سره د همدې رای پر اساس جوړ دی. خو هغه هیوادونه چې جمهوریت پکې کمزور دی هلته داسې نه ده.
ووټ کی سپریمیسی جو ہے وہ دنیا کے جو میچور ڈیموکریسی ہے
دی وایي د نړۍ په پخو او بالغ جمهوریتونو کې ووټ بالاتره وي ځکه چې هلته د شهري تصور او د وګړو او ریاست تعلق 100 یا 200 کاله تاریخ لري. وروسته پاتې هیوادونه بالخصوص هغه چې پخوا مستعمرې یا کالونۍ وي او بیا یې خپلواکي واخیسته هلته واکمنۍ د ووټ یا رایې پر اساس نه وي. هغه هیوادونه انتظامی ول، جمهوري نه ول. همدا وجه وه چې هغه هیوادونه آزاد شول نو پکې ریاست یا دولت ډیر پوخ و خو ټولنې یې خامې وې. وګړي یې په بیلابیلو ټولنو یا کمیونټۍ ویشل شوي ول نو ځکه پکې جمهوریت هم زیات طاقتور نه دی. پوهان ډاکټر وسیم زیاتوي چې په پاکستان کې ادارې، سیاسي ګوندونه او ولس درې واړه باید د ووټ پر ارزښت پوه شي او دې ته درناوی ولري چې دا کار وخت او د جمهوري نظامونو تسلسل ته اړتیا لري.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خبرونې نیمای تر رسیدونکو لستنې بجې کېدونکو د خبرونو لنډیز ورته اورو او لاغه وروسته بیا درته اونې ځ خبرونه سندري جادوګری دراورو خورځي اول د خبرونو لنډیز د پاکستان تحریک انصاف مشر اعلان کړی چې د خپل ګوند خیبر پښتونخوا هغه شل غړي باسي چې ور باندې د سینټ په انتخاباتو کې ووټونه خرڅ کړي وو. عمران خان پرون مازدیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د صوبایي اسمبلي د غړو د تحریک انصاف په ځای د نورو ګوندونو امیدوارانو ته ووټونه ورکړي وو. د پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټي وایي د ورکو کسانو په اړه د پلټنیز کمیشن شمیر د پوره باور وړ نه دی. د بشري حقوقو کمیټي د اپریل 14 د ورکو کسانو پلټنیز کمیشن مشر جاوید اقبال بللی و چې هغه ته نوموړي ویلي و چې پخواني پوځي امیر جنرال مشرف شاوخوا 4000 کسان نورو هیوادونو ته سپارلي ول. د پاکستان د یوې لویې ټلویزیوني شبکې جیو نیوز دوه سرچینو ویلي چې د هیواد په ځینو برخو کې پس له هغه نشریات بحال شوي دي چې له پوځي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته یې په خپلو سیاسي خپرونو کې د پوست په غوښتنو بدلون راوست. د جنګ ګروپ نامعلومو سرچینو کرون رایټرز خبري اجانس ته ویلي چې دوی په نارضامندۍ سره د پوځ زیاتره غوښتنې منلي، البته زیاته کړې چې موافقه حتمي سوې نه ده او وضعیت لا هم مبهم دی. د پاکستان پبلک اکاؤنټس کمیټي د ان ټي اس اداره کې د درغلیو د پلټون لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. پرون په قانون سبلي کې د اپوزیشن مشر قورچي چا په مشرۍ کې سوي غونډه کې پر هغو سرکاري او شخصي ادارو چې د ان ټي اس امتحانونه اخلي غږ کړی چې پلټون مالي حساب وړاندې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر به نن په بیجنګ کې له یو شمېر چیني چارواکو سره ویني. ښاغلی اتمر د چین د مرستیال ولسمشر وانګ کیشن په بلنه بیجنګ ته تللی. د ترکی ولسمشر اعلان کړی چې انتخابات به یو کال مخکې ترسره کړي. رجب طیب اردوغان پرون په انکارا کې د دې اعلان وکړ. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لغه ادارې تکرار کړی چې بل هیڅوک د روس په اړه دومره سخت چلند نه کوي لکه چې هغه کوي. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به پر روس بندیزونه ولګوي ځکه چې دا هېواد یې د لګېدو حق درلودل. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدئ. او سم د دې اونۍ په سندري جادوګری خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ ویل سوي سندري او په اړه د هنرمندانو لیکوالانو خبري اورو. سندري او جادوګری خبرونه هارون باچا جوړوي.
ستړي مشه ای زه هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونې خبرونه مو په ورستیو کې جوړ شوو هغه سندرو ته ځانګړې کړې چې د پښتنو د یووالي او د هغوی د حقونو په څیر موضوعات پکې راوړل شوي دي. دا سندرې زیاتره د پښتون ژغورنې غورځنګ د ولسی ناستو او جلسو په ملاتړ کې ویل شوي دي. د دې سندرو لومړی هغه د شوکت عزیز په نوم یو سندرغاړي ثبت او خپره کړه چې د غورځنګ د ترانې بڼه یې خپله کړه.
ಸಂಘ ಆಸಾದಿದ ಸ್ವಾನ ಮುಖ ತಲ್ಕೆಗೆ ದಾಸಂಗ ಆಸಾದ
د دې سندرې ویونکي شوکت عزیز مشال رادیو ته وویل د سیمې حالات د ته هم معلوم ول او زړه یې وکړ چې پر ضد یې له احتجاج کوونکو ځوانانو سره د خپل هنر له لارې مرسته وکړي. عزیز زیاته کړه سندرې په لږ وخت کې ډېره مشهوره شوه او په ترڅ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او ملاتړو حوصلې بلند شوې.
حکومت په خوښه د نقیب مسعود ولادت سره بیا خلک هغه احساسات دي غرو پر دل خدای یو البم ریکارډ کولو پتا کل کوم نو بس دا زمونږ جذبات او احساسات او ماوی چې مونږ هم د فن دلاره د پښتون ولادت لپاره د پښتني خاورې لپاره سوو کو زم ما ذهن کې خو خوندې شوی و د نه خو چې کله دلته راغلم د حالات مې ول د نو ماویل چې باید و سو شي د موسیقۍ دلاره نو بس هغه احساسات او خپل شاعری مې ور بس وکړه. اول مقصود تحفظ مومنټ اوس پښتون تحفظ مومنټ شو هغه کې بنو تر ورسېدل نو هغه وخت د ترانه دوی شروع کړل او د ترانه باندې روان شو. اسلام آباد کې چې مونږ روان ول د خو کنټینر باندې غږېدل نو د کورونو نه زه به دا وایم چې د زنانه بمونو ته ختلې دوی به هم هغه زمونږ سره د همدردۍ اظهار کولو. اسلام آباد کې تر هغه غږېده چې کله ځای ته ورسېدو نو هغه وخت اعلان وشو چې سازونه به بند وي هلته څه مشرانو خو یوه ورځ نه وغږېدله بس سبا چې شو د ځوانانو زور ورباندې تېر شو هغه شروع شوله. نو خلک دا وایي چې د ترانې ډېر ژوند ورکړو دی درنه ته د خلکو جذبه او د خلکو مینه دا د حد نه تېرول.
د کرن خان د دې سندرې شعر د افغانستان د نومیالي شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال دی. ښاغلی لیوال وایي په پښتون افغان وطن کې د ځوانانو د سولې او حق غوښتنې خوځښت په کتو یې د سرود ولیکه.
دغه ترانه یا دغه سرود ما د همدغه پښتونونو په ولولو کې لیکلی وو. په تیره بیا هغه وخت چې د ټولو افغانانو د ټولو پښتنو د یوې ستونزې چې هغه د دوی د عام وژنې ده او د دوی د هغو ستونزو ده چې دوی ورسره مخامخ دي، د دې په حق کې کوم فرهنګي حرکت هم چې وشو او دا د ټولو پښتنو په جغرافیه کې وو، د همدغو فرهنګي هڅونو چې په هغو کې شعرونه هم راتلل، موسیقي هم راتله، ترانې هم راتلې، نو یو له هغو شعرونو څخه چې ما دغو پاڅونونو ته لیکلي وو همدغه سو. زما دغه سرود ډېر خوښ شو د کرن خان په غږ کې. زه دلته له ده نه او د ده له ملګرو نه مننه کوم، او هغه د دې دپاره چې په لر او بر پښتنو کې دغه سرود ډېر ژر خور شو او د ډېرو پر لټونو او پاڅونونو پر مهال باندې وغږول شو او خلکو ډېر خوښ کړ. په زابل کې د بادام ګل مشاعره وه او دا په بادام ګل مشاعره کې وغږول شو. تاسو باور وکړئ چې په دې مشاعره کې تر 2000 کسانو شاوخوا ګډون درلود، ټول پاڅېدل ورته، او تر څو چې دا سرود پای ته رسېدل ټول ورته ولاړو او د دې سرود ملګرتیا یې کړه.
غفور لیوال زیاتوي پښتنو شاعرانو او هنرمندانو له پخوا راهیسې هغه څه چې د سیمې پر پښتنو او افغانانو تیر شوي په سرودونو او ترانو کې خوندي کړي. د ده په خبره دا مهال چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ کمې سندرې ویل کېږي، د پښتنو لپاره د حقونو ګټلو له چارو سره به حتما مرسته وکړي.
یو مسله چې ډېره واضح ده، دغه د افغاني اجتماعي تحولاتو، سیاسي تحولاتو، انقلابونو په مجموع کې د مشروطیت د نهضت چې بېلابېلې برخې درلودلې دي په تاریخ کې، دې سره هم مهال پښتنو شاعرانو او لیکوالو او سندرغاړو په تېره بیا همزمان حرکت کړی دی، او حتی زموږ د تاریخ ځینې ډېرې مهمې پېښې په همدغو سرودونو کې ثبت شوي دي، خوندي شوي دي، او کله کله هغه ډېر نوستالوژیا حس یا د پخوانیو مبارزو هغه حسرت د همدغو سندرو او د شعرونو له لارې خلکو ته رالېږدېدلی دی. غنی خان، اجمل خټک، خدای دې ژوندی لري، احمد شاه سائل، او داسې په لسګونو نور نومونه ها خوا ته دې خوا ته د سلیمان لایق، اسحاق ننګیال او ګڼو نورو شاعرانو نومونه اخیستلی شو چې دغه ډول انقلابي ترانې ویلي دي، او د لویو سندرغاړو چې زه نه غواړم دلته نومونه واخلم ځکه ډېر دي، د دوی په غږونو کې دا تلپاتې شوي دي. د تاریخ په اوږدو کې او همدا اوس هم دغه سرودونو، دغه سندرو، دغه شعرونو او ترانو خپل ځای درلودلی دی او ډېر مهم کردار یې عملي کړی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ دا سندره ګلزار عالم وویل. نوموړی دا مهال په کابل کې ژوند کوي. دی وايي په همیاد ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د پرلت جوړونکو ملګرو په غوښتنه یې دا سندره ثبت او پر انټرنیټ خپره کړه. گلزار عالم زیاتوی هنرمندان د وی ټولنې مهمه برخه جوړوي او ځکه نو د هغه د ستونزو او ورته د حل موندلو په چارو کې سندرغاړي او شاعران هم خپل رول باید ولوبوي. نوموړي په خبره د اتیایم لسیزې په کلونو کې چې په پاکستان کې د پوځي امر جنرال ضیاء الحق حکومت وو هم په سندرو کې د پښتنو د حقونو خبره راپورته کړې وه.
تاریخ یو وخت را وسته د موقع د پښتنو ته بیا ورته ده هغه خبرې چې هغه بخل کوش یو بل سره مشغول یا روز په جار بار کوي وی یک دا غټ خبره ده او نو په خیال چې نورمندانو کې دا روم په خپل ځین دی غټ مخکې نه هم تاسو معلومات چې د دې شکل روان دي یو له وخت ما راغلی به د کتاب سره شنو نو نو زړه سندرې دا ما ویلې دي تاسو هم خپل پروګرام باندې ویلې دي نور نورمندانو هم ویلې دي انسان په فطرت کې دی او فطرت کې چې کوم شی وي د انسان د کاغذ نشي کولی چې هغې نه منی شي دا د سندرې خلک په اوري او ځېره خبره دا سره نه دي او کوم کار چې دی هغه هم پکې دغه کېږي سر ته رسېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د ولسی غونډو تر اغیز لاندې حشمت سحر دا سندره وویله. د خیبر پښتونخوا د ملکن یو شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي د ولس دردونه که په شعر کې ځای شي او د سندرو او نغمو په ژبه خلکو ته ورسي هرومرو اثر لري. د نوموړي په وینا پښتانه هنرمندان باید د وطني سندرو جوړولو کار ته ادامه ورکړي.
ځینې خبرې داسې دي خپل کو پزرون کی او هغه یا خو جرأت نه لري عام ولس په ځینې خاصو حالاتو کې چې هغه خبرې وکړي یا د خپل جذبو یا د بړ کې چې کم پټ دردونه دي یا کم رازونه دي چې د هغه اظهار وکړي او یا ولا چل نه ورځي طریقه ولا نه ورځي لفظونه ورسره نه د اظهار طریقه ورسره نه نو دا بیا په داسې حالات کې یو هنرمند چې هغه هر قسم پینټر کې شاعري کې یو موسیقاري یا کو بلکم د صاحب فنونو استاد دی نو هغه د خلکو د زړه خبره چې وکي دا چې خلکو باندې ډیره خلک دی اصل کې د مخکې نه خلکو په زړه کې خو دغه هنرمند ولې وجب اور کی او بیا شاعر چې شعر لیکي او بیا نه یو خام موزیکار ولا خطر جو کې او په خاو غږ کې هغه وړاندې چې دغه خواږه هم سیوا شي او هغه بیا دغه تاثیر هم سیوا شي هغه بیا نه غزونه ته کوزيږي په داسې حالاتو کې هنر په کار ده چې هنرمند د یو وسلې په توګه استعمال کړي د هغې نه د قام دپاره د قام د ګټې دپاره د ولس دپاره د دې وطن دپاره کار واخلي د هغې دپاره پیژنګو کړي په دغه پورمنه طریقه دا ده خپلې خبرې کولو یو پورمنه او زوروره مؤثره طریقه ده. مخکې هم وختونه داسې راغلي دي چې شاعرانو خو زما په خیال ټول عمر دغه خپله ذمواري پوره کړې ده هنرمندانو هم وخت په وخت دغه اوازونه خلکو ته په یو مؤثره شایسته او پسته ژبه کې خلکو ته رسولې دي. هنرمندان په کار ده چې نور هم داسې زموږ چې شاعري شته په پښتو کې خخه شاعران دي انقلابي شاعران دي دغه د ولس زړه خبرې کړې دي په کار ده چې زموږ هنرمندان موسیقاران چې دي چې د دغه نظمونو د دغه شعرونو انتخاب وکړي او په مؤثره توګه دغه خلکو ته ورسوي نو دغه په پځای هم شي او دا کم ویښوالي پاسون چې یو کم شروع شوی دی کم پښتانه چې راپاسېدلي دي راپارېدلي دي دغه جذبې به تاندې پاتې شي رواني به پاتې شي تودې به پاتې شي.
اوریدونکو د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خپرونه کې مداونه د پښتون افغان وطن د ځوانانو د سولې او حق غوښتنې د بهیر په ملاتړ جوړې شوې سندرې او په اړه د هنرمندانو او لیکوالو خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې زه هارون باچا درته خپل د نوې سندره چې شعر یې د ممتاز اورگزی دی دا لیکوم او اجازه ته هم درنه غواړم په مخه مخه
د مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته یې
څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.